عقابنا وهم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د خنډ او ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیز خبری کانفرانس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغېزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په جواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې دي. د آریانا افغان هوایی شرکت درې چارتر الوتکې پیری. ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبر خپور کړی دی او وایي چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره پیرل کیږي. خدا نه دی ویل شوی چې دا به څه ډول چارتر الوتکې وي او له کوم هیواد اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لال رول تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د ښځو دریم نړیوال کانفرانس چې زموږ غږ واوري نومیږي د دسمبر په 12مه د اسپانیا په مدرید کې جوړیږي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپایي ټولنې او د افغانستان د ښځو د سازمان په همکاري جوړیږي. د کانفرنس هدف د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو او د بشري حقونو د را لویدلي وضعیت ارزول ښودل شوی. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د برتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلن کې اوسي، د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرل سټیشن کې ونیول شو چې له دبلن څخه یې په ریل ګاډي کې بلفاست سفر کاوه. هغه له 15 نور افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو لمخې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. او د مکسیکو د نموته انځورګر فریدا کالو یو انځور د خزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې خلی وو، د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 450,000 ډالرو وپلورل شو. په دې انځور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انځور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انځور دیګو او زه وو چې په 2018 کال کې په 40,900,000 ډالرو وپلورل شو. د اثر فریدا کالو د خپل میړه دیګو ریویرا تر څنګ انځوروي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو خلاص دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. راځو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره تر سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه ارګانلونه چې کیږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي. او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوار غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دوی چې د کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ټیکنالوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده مو جوړه چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې دا کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنګ پلاستیجونه دی چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست دي. کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو وسی دی پچی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزادې هوا ته دا غره کم د ډیرو مودې د پاره کې شاو وسی په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په اړه، خو ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپله په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې مسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د مسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوتایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا مسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه اندازه د چدی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا او متروکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګر ډېر دی، او متروکه چې ده یوه مګر اوږده، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او متروکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دی او انزایم لري، او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخیرانی برخه که دری پشتنی لرو لومری پشتنه ده هستوی پلازما پا مکمل ده سره تشریه کلی. دویمه پشتنه ده سایتوسکلیتون سده ولدنده سر ترسی. او دریمه پشتنه ده ده حیوانی او نباتی حجو ترمز توپیت سشدی. سیستول ده توجز خواه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنوالاست د دولسم ټولګي و درېم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېروو. زموږ استاسي درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای سي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای سي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. وو ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي کچېری په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نور ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینه روغ سالم ماشوم به ووسی یعنی دا چې د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنی د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسی یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وصل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنی جوړه اوسي د ډیپلویت په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویت دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکلا انتقالی یعنی د مور پلاس چکلا گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زین کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لريشتوي. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دونده ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې وه یوازې دا نه و. ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و. کم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودی. په دې سره دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وه یو پر بل باندې دا سور سپین غالب شوي نه وه، چې دې ته د نیمګړې بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي و هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو. یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه، او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې راغلی چې هغه چې و خالص و. یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و، یو پر څلور یې سره و، او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي. چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او ده هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرقی په ښځینو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینهو کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا و چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم ور په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله. چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي این ای تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي این ای څخه ترکیب شوی د ډي این ای او نور ساده پروټینونو د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال دونکو واحدونه دي. دا دا مزموږ تاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او اخرنی پوښتنه ده، د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
آزادی ملما زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچیانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
مونږ رمې له تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي مونږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، داسې ضلعه بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د مونږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې، بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغو وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شي سو، نو د اوښو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو، هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لری مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه چې دي که هغه ناران دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفع کوو.
معمولا ډېرې رمه چې لري یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېسته له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوې ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاسه ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبېږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدي دښمني راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې په هر جي کې په یو انسان باندې خدایي وافت راشي، یا د تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو له بله موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو که نه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغو ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي، بس موږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو زده شي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو، چې چېرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه، که نه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې، لکه د اټاره سوه اتلس سوه نوي له وخته ثبوت اوس موږ سره شته د کوچیانو، پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچیان، نو هغو پاکستاني کارټونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري وو، بیا چې کله دغه د افغانیانو کاټ سلسله شروع شو، د کاټو رش جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کاټونه جوړ کړل د افغانیانو.
دا کاټونه مې چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د څه کال کال نه مخکې کولای شو، دا کار نه و چې ته افغانۍ ته پاکستانۍ منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاوه چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نه ضرول کېږي، او خپل کار ته به دای چې څخل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډېر ګڼ شمېر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچیان هم سوي. او یوه خبره بله ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لش پې یو ځای شل شپې بل ځای پنځه ورځې بل ځای ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچی ونیول سي تانې ته لاړ سي جیل ته لاړ سي ډیپورټ سي. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو م په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې جما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا د ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کام کلخیلو او زما خپل طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخور سی او مغا نیسی یا ډیپورټ سنټر تا ولی یا روپی تر واخلی یا ډیپورټ شی.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څړځایونه مې معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی. کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کور مجنسی کې زمونږ دش اسناد لرو چې و یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی په اتلس سوه نوي کې اتلس سوه پنځوسو کې مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي. او دې چې تاریخي اسناد هم زمونږ شته خو داسې ځای نشته چې زمونږ ورسو چې کونجې ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما هغه وایي چې مونږ عجز یو چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما هغه وایي مونږ عجز یو یونیسیر ته زه خپله تللی ما هغه وایي مونږ عجز یو اډر مونږ ته له پاسه ده. هغه له پاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جهته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلی وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که
په ټوله کې د پاکستان څلور صوبې دي. په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمې لکه لنګې میږې بیا د بې دماتې بلار بې میږې په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړې او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارټونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ؟
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري خپلې انتیل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي. هغو چا سل مالی دي چا دوه سوه دي چا پنځوس دي ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې چې شاګرد دی داسې کوچان دی
بیا هغوی په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي؟
کولای شي. هغه چې موږ باندې ډېره سخته موږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رمه د مه رمې ته را ګډه کړه ته ځان یې وخوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي افسوس را سره وکړي نور هغه خلک هم بېوسې دي کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي له سیاسته لرې خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي خو موږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب دغه کوچانی ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
بس خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځي کې خوشحاله وي. اوس چې موږ د خیمې ژوند ده د موږ زندګي د کېږدۍ ده تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخله تر ننه پورې د موږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی موږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه موږ دا خپل ژوند کې خوشحاله وي خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي بس د سیاست ښکاره شوي اوس په دغه موږ ته افسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ آیا دا موږ کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل اوس شمسیانې راغلي دي بیټریانې دي سهولتونه زیات شوي دي او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي بعضې غټو کورونو یې په مدرسو کې هم اچولي نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی تلویزیون نه لرئ؟
نه 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 تلویزیون کار نه کوو نه یې لرو. دا کوچي کې دا ډېره د عیب خبره ده.
ښه تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې 10 فامیلې 15 فامیلې نیم کور پاتې شي په آریپور منچیرا پینډۍ پېښور په سیمو کې لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي ډېر ښایسته یې بندونه دي بغو کې پیایي په خپله خلو شپانۍ را سره مزدوران یي بعضې خلک یې خپله پیایي بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي کوچیان دي و دې کې کوم غریب خلک یې قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي که نه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپني کوي ما هغه موږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا موږ ته اندازه لګېږي چې که هغه نره نره کته سو د هر سیزن موږ ته معلومات یي بعضې وخت موږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو داسې فصلو سیزن موږ ته معلوم وي بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته را کته سو چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دسې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک د پېښور سوابۍ مردان خواته لاړ شي نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا سې پسرلی شي څوک د هریپور ډیم ته راشي تر بیلا ډیم کې دلته شفتالی کري خپلې رمې کې څري او بعضې خلک د عملته فصلونه ورته اخلي نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم ځای کې کېږي هغه ځای کې وکړي نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې دوی ته د هرې میاشتې معلومات یي د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یلبندو ته روان شو زو په مخه.
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ میږه اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو په خپله استعمالوو دا د خرڅ کار نه کوو او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري دغه نران وري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته په قربانیو کې بیا خرڅوو او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګې نو سلو کې دې کې یو نران وري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی نو دا ډېره بیه کوي هر کوچی 500 لکه 1 کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي صرف د قربانۍ مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونو وصل کاله مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همسنګ بولو موږ سره خیښي وکړه له دغې لارې خیښي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغسې شم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پوښتنه دې وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې مېږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږ سیادي چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دې تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سخل دي هم پاکستاني داسې بیا موږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه یې کو پاکستان یې.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورټ کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه و. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې و لکه د یوې مور او د یو پلار زمن. چې کوم دغه حالات و شروع سو، مونږ ډېر خلک ونیول سو، ما خدای ذکر تا ته مخکې مو نو وکړه، ډیپورټ سو، جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېرو روپۍ په بدله کې دوی راخلاص دي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 500 200 300 مېږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی.
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې پلار نیکه به بلد ومن دغه نمونه پاتې دي زارا جا تور چیر دی وخان ولارې بتل هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنگرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه ورسره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کېروره.
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د موږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د موږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زارئ نو چې امن راشي لکه پخوا نه چې د موږ کوچیان او عام عوام څه خلتګ را